خوش بسیار زیاد تشکر از اشتراک دادن از همکار.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي رادیو ته ویلي دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په مصوب آباد سیمه کې شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش دوه وسلوال په دغه عملیاتو په لړ کې وژل شوي، خو طالبان وایي د طالبانو عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان وخت ناوخته په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه ښول شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګهنن په خپل ټوټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکی پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی چې د 3,000,000 خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څنګ پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالو یو عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90,000,000 ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی. د اسرائیل پاوز وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندې وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندې وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندې ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچی ځواک پوستې پکې وي. دا پیښې داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي د دوی له روسیې یو دېرش ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول شوي وو بېرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمشنر دی، پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. البته د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې نن د ګجرات ټایټنز او د کلکتا نایت رایډرز ټیمونه د هند په غوره لیګ کې لوبېږي. د نن لوبې لپاره د ګجرات ټایټنز کپتانی یا لوبډلمشري افغان سوري راشد خان په غاړه ده. همدارنګه په کلکتا نایت رایډرز کې بیا وکټ ساتونکي او پیلیز لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی. ګجرات ټایټنز تر دې دمه په 30 اوورونو کې 1,950 منډې کړي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر دې وروسته به بیا کلکتا ټیم د هدف ته پوره کولو لپاره میدان ته کته کیږي. دا لوبه په احمد آباد کې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې هم ولولې. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې نن یې په نیمروز کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوه تنه فتنګر ووجل سول او یو تن اهم ژوندۍ ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د اړه به له یو کارپو سره هم مرکه ولرو. همدارنګه به د بیت المقدس د ورستی کړکیچ په ارتباط باندې هم تاسو ته یو بهرنی ریپورت ولرو. تر هغه وروسته که وختو د غزنی د ماشومانو حال هم درکوو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. او په دویمه نیمه کې آزادی میلمه پروګرام لرو چې له اقبال خیبر سره خبرې شوي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا مزه صفی الله ستان ځای خره خلاص درته وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری اوس رازو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار یې د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ژوندی نیولی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي جګړه سهار وختي پیل شوه او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. جزئیات به له امید ظهیر مال واورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل سول او یو تن اهم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نخته لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلي ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې وسیمه کې د یو شمیر ملکانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولې. د سیمې یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وو په کې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبری غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
و امریدل چې په نیمروز کې په مرکز زرنج ښار کې نن د داعش یا خراسان څنګه پر وسلوالو د طالبانو لخوا عملیات شوی او په نتیجه کې دوه داعشیان وژل شوي. له هرات ولایت وروسته دا اول وار دی چې طالبان د نیمروز په مرکز رنج کې د استوګنې په یو سیمه کې له یو ډله وسلوالو کسانو سره نښته کوي او ادعا کوي چې نښته داعش ډلې له جنګیالیو سره شوې. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي مسایلو له شنونکي یوسف امین ځازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې داعش څنګه له خپلو سنتي سیمو څخه هغو سیمو ته خپل حضور پراخ کړی چې پخوا یې هلته فعالیتونه نه وو لیدل شوي.
داعش یو تهدید ده. تجربه مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو د بهرانیان دي او خپله بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښ دی، فقط دفتر ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرچ شوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري، دا به ادامه ولري. زه فکر کوم
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی داري چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوې دي، آیا د دوی ترمنځ کې داعش همکاري رامنځته شي او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګوري د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یو لویه دعوا د نړیوالو د سیمې د وادو سره همدا ده. متاسفانه د دوه تړون کې ناقص تړون دی. دا د دواړو جنگي خواو په منځ کې خبرې شوې دي. دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنې هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیوالو سیمې او دوسره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې باس وکړي. اصلا دا باس دغسې څوک د تروسه د جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ، د حکومتونو، د نړیوالو د سیمې او دو بد اعمال سبب د دې شوی دی چې جګړه نورم توده شوی.
طالبان خو وایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او له افغانستان به نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. نو طالبان د دې ټکي د ثابتولو لپاره څه نظامي او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره د اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکوي؟
نو ګوره، وخت چې ولس همکارانه اوسي د خپلو واکمنانو سره، د ولس مشروع غوښتنې هغه عملي نشي، یو واټن اوسي د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونی ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپله مغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګاه ورکوي، شپه ورکوي. مینان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا کېږي چې پنځه ممړه کړه، لس ممړه کړه، شل ممړه کړه او داسې شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. داسې فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وشي.
یوسف امین ځازی او پوځي کارپو د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه په تېره بیا د افغانستان په جنوب غرب ساحه کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي اندازه په تیر یوه لسیزه کې خورا کم شوی. د دوی په خبره وخت نا وخته پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو او د ګمرک د سست نظام له امله تجارتي اړیکې اغیزمنې شوي. د پاکستان د ګمرک چارواکو البته د 2022 کال په اکتوبر کې له دغه هیواد افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی دا هم کړی. تفصیل فرات شینواری اورو.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونی ډایریکټر ضیاءالحق سرحدی د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کاله وړاندې چې په باره روان وو.
سیمو د مخ کې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت وو. دې ټوټل حجم کم وو، هغه 2.5 بلین ډالر وو. هغه بیا وخت سره سره کم شو، خو دې وخت د کم صورت حال دی هغه تقریبا 80-90 کروڑ ډالر وو باندې رسیدلی دی. آئی کی ڈیر نورم پکی ڈیر عوامل دی بیا آیا دن سنگھ تاسو ته پتا دی پرخم بارڈر بند شي دی سره د تجارت باندې ډیر منفی اثرات مرتب کیږي. او بیا سنگالتا د کم طالبان رالو کم وخت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتنا اقبل سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دی ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چپ پاکستان کے ہم دے اقتصادی بحران لوجی سوداگرو افغانستان تا ایکسپورٹ یا صادرات رقم کڑی او پکار دا حکومت پتور خم او نورو سرحدی پلو باندی دا سوداگرو ستونزو تا پامو کڑی.
او دیکھو دا پاکستان کی متاثر دا پتہ دے حالات کم دی دلتم دا مونگ تا دا بینکون دا گیلسی نا کلائیوی گی دا ڈالر دلتم نشتا ڈالر ریٹ چا تلاڑو دی سرا دا مونگ کم دا معیشت دے دا زبو حالی شکار دے بنیادی دا شای دے کہ حکومت دوڑ حکومتوں دی طرف توجہ اور کی کہ دا کم دمنگ دا افغانستان اور پاکستان مابین کی کم تجارت دے دے کے کم مسئلے مسائل دی آگاہ حل شی.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکی سوداګر وای چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو د سکینر ماشینونو د کمخت د کسٹم عملی لخوا د مالونو په زیات وخت کې کلیر کول ټریفیکی ستونزو او انتظامی ګډوډۍ لامل هم د دواړو ملکونو ترمنز په تجارت ډیر اغیز پریوزی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینوار روای چې په کار ده حکومت د کسٹم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي حلو زل لپاره دی ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم آسان کړل شي.
افغانستان نه یو آئٹم راضی پہ امپورٹ کی لیا دی مخ یو آئٹم زی پہ ایکسپورٹ کی چکومنگا پروسیس دے چاغا تیز کرے شی مطلب بلدل تک چکم امپورٹر ناست ہے پا پاکستان کی او دی اغواری چیز افغانستان تا ٹریٹ کم افغانستان تا چھے لے گم دل تا دل تا ڈالر نمیلا وگی ڈالر دل تا دل تا نشتا چی نشتا افغانستان دی ٹی ٹی نشی گڑا نیرا اوڑائی شی نو دیو جینا دی بلکل ٹریٹ چکم دی اغا گناغا بلکل ڈیمیج شو آئے دی ٹریٹ کی دی نشی ناممکنه.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې وه چې 2021 په پرتلا په 2022 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2021 په جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی او په 2022 کې دغه شمېره 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلی وه او د پاکستان قومي خزانه ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوي. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل جنگي الوتکو او توپچی په سوریا کې ځینی اهداف ورسته لغوه وشتل چې لمړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ گاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دا حمله نادره بلل شوې. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. دا هم تفصیل.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف ورسته له هغه وشتل چې لمړی له سوریه پر اسرائیل توغندي وشتل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه ویلي د شنبه نوښته په لمړی پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال سویو جولان غونډیو پر لوري وشتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه په دمشق کې ډیره د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریې حکومت وفادار ده د راکټونو د لومړي پړاو حمله مسولیت واخیست او وايي دغه توغندي پر الاقصی جمعات د ورستیو چاپو په بدل کې وشتل سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي په بل پړاو کې دوه توغندي د اسرائیل قلمرو ته ننوتلې چې د یو مخ نیول سوي او له دریو نورو توغول سوي توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر مځکو لګیدلې دی. د مرګ جوبلی راپور نه دی ورکول سوی. اسرائیل په جواب کې د سوریې پر هغو ساحو د توپونو ډزې وکړې چې توغندي ورڅخه وشتل سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې چې د څلرمې لوا مرکز هم پکې شامل وو یو وشتلې. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن یک شنبه د بیت المقدس په یوه زیارت کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جومات کې خپل عبادت او لمونځونه وکړي خو دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي. په زرګونو یهود عبادت کوونکي د بیت المقدس د لویدیز دیوال مخې ته چې تر ټولو سپیڅلی ځای ګڼل کیږي او یهودان پکې د عبادت کولو اجازه لري د پسح په نوم د یهودانو د ځنګړي اختر په مناسبت سره راغونډ سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د پخوا په پرتلا د کارګرو ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوه. دغه ماشومان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او ډیرو یې خپلې زده کړې پرې خېری. دغه کارګرو ماشومانو ګڼ شمیر د طالبانو حکومت دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزنی ښار فرخي څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګڼه ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو پر رنګولو بوختی. محبت الله شاوخوا څوارلس کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د ورځې ښار ته راځي چې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو کار نه برابرېږي. محبت الله وایي تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کړې دي خو سږ کال یې پرېښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي خو محمد امین د پنځه کسیزې نه بلکې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا دیرش افغانۍ کار کوي خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دیرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان جینې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ځوان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستی ورتر غاړه ده چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدي سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
اندازه ویلی شم چې په غزنی کې شپېته پنځه شپېته زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
وار بشو پکتیا ته هلته لوستیا او رون آن دی وای په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د کتاب مطالعه لږ شوې او همدارنګ د کتابونو پیر او پلور هم کم شوی. بل ورته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو خپرېدل همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو ته پام کړی دی. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سالک آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب پاکلا او دوی دفاره چې د سمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا ده چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غنه غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکی عاشق الله وایي
اوس وخت کې په مطالعه چې ډیره کمرنګه شوې ده او څوک دومره نه غواړي چې مطالعه وکړي، مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی. او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه د ازادې مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه بیا هم لږې لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړي شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدې کې چې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او مطالعه باندې بوخت او د مطالعې له ګټو نه له هغه پرمختیايي کړنو نه خلک باید خبر شي آگاهی ترنه.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکی وایي د لیکوالو او شاعرانو د ځینو غوره کتابونو د خپرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامي وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ست کرامو زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښه قوي کېدا په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالانۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لکلاګي سیمه څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمه ته نه راځي. یوازې په هغه سیمه کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه ورځې اوس بېخي ګرانې ده مساکله کې چې دا روژې راغلې ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو ورته
زده هم له دنو زادو لفالی چې راستای نه میسج پریږدم ځکه چې نوښ بازار وکي نو خوراکي توکي غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لور شوی دي. د امارات ته مسلین زما هله د شنو نرخونه کنټرول کې وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په چیر او د نړیوالو په چیر پر محترم طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي، نوې کال شروع شوی دی، څو ورځې دا دې تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي او پوهنتونونه ایلس وله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لنډو خبرونو ته طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای نن عملیات کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ټپي کړی دی. همدارنګه یې د ځینو مهماتو د ترلاسه کولو خبره هم کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 ټنه دال پر خلکو ویشلې دي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي ولګېدل. او د کرکټ لنډې هم دا چې نن د راشد خان په لوبډل مشرۍ باندې د ګجرات ټایټنز لوبډله د کلکتې نایت رایډرز په وړاندې لوبه لري. دا د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل په لړ کې لوبه ده. ګجرات لوبډلې 215 هدف ټاکلی دی او اوس د کلکتې لخوا لوبه پیلیږي چې دغه هدف ته ځان ورسی. د پیل لوبغاړی هم رحمان الله ګوربز ده.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل ته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی. هلته ولاړو، نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو مغلومنۍ هڅې ګرجنګل کې مم شروع کړی وی هدا ادبی حادثه وی له هغه ځای دی مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ماغه حادثه مو پس زیات کړی او ورستنو له مجلې نه ورسته رسنې ته راغلو رسنې مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا ورسته سیمه ایز رسنې شوې ځینې ملي رسنې هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی ورسره هم د طب پونځی شروع کړ ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او طب پونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه وسوه د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده. دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وکړي د هلمند
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي ټولې خوږې دي ټولې شایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر ته به نامه داسې مې تاثیر دي.
بله تاسې د ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وویل چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه چیرې مې چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم له ځینو دوستانو سره ادبي کارونو کې بوخت و کوچ ته براتلو کوټه کې له لوی دوستانو سره لشمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري غوی سره ناسته او پاسته و او بیا ګرجنګل کې هغه لمړنۍ غاڼې عمل تر شروع شوې. هغه په ګرجنګل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبا د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر راغلو هلمند کې هم همداسې و چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله لبا د مرغ وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود بازار یې لوېدلی و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم وې کار یې کاو اما د چاپول نړیوالو نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی چې زه هم بیان ورته ورسېدم. 2011 دولسم کې فیسبوک را ډېر سو انټرنیټ را ډېر سو چې چاپول رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه و اما غیزه رسنه ویجی رسنه سر همکاری وی همکاری که دلی
بله سب وست کراشو دی سول حرکت ولسی حرکت دا حرکت تاسویل چه لیوی چودن روز تا پیل سو تردی مخ که دیشت زمینه نو مسایده یعنی دا یو تصادفی حرکتو
دا ماحول خود تبان دا غسی و چه ان لسر پا فعالیتونو کیو لخپلو مرو سرام سیمه ایست فعالیتونو محلی فعالیتونو ادنیس فعالیتونو یعنی خلق سرکارو په یو ډول په جریان کې وو یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو خو بیا چې دغه چاودنه وسوه یا پرله پسې چاودنې کېدلې اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قربانی سي کاروبار هم پکې قربانی سي کلینیکو درملتون هم پکې قربانی سي نو ترې کچې پورې راو پارولو او باور کې چې نور د زغم هم نه و بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسی ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ بعد ورځ او په هر جمعات کې فاتحه دی چې په جمعاتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره دومره ډیر مرګ ژوبله وه نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو او بیا چې اواز پورته سو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډیر لوړ و دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه به طبعاً یو لوری و نو که له لوري به و بیا به ډیر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګونې رامنځته کړه نو لوی مشکل بیا په محل کې اول مشکل په محل کې ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوی څوک راځي نوي کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږوي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات تستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته نو اشخاصو ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی نو په محل کې ډېر مشکلات او د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات او خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات او د شک په سترګه کتل کېدل همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده حکومت هم په همدغه ترتیب محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و تر تهدید لاندې و چې
فشار یا شک به وو لیکن کله چې تاسو غوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ هغوی څه ویل تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو د دوی ځواب څه و درته
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو په سفر کې خو بیخي واضح شو خبره ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولی شوی نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سه هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاش کې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللی وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاش کې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاش کې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاش کې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخی طبیعی گرزی دلی و تقریبا ناده او 500-500 زلم مرد دوی سیمو تا چه اغا دو اغا خوص رویشل سیوی و کم سیمی طالبانو سیمی ورتللو او نیول کی دلو برت خوشی کی دلو. دسی واضی وجه نوا چه ولی ما نیسو پر طالبانو شن نلگی دل.
فکر نکوی چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت شنه لګیدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کاو چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو کار چا کړي، کار لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوشسیو او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې اره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، امخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه و. نو ځکه موږ ویل چې افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نشي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده موږ په سفر کې بیخ ډیر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډیر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډیر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سمتو نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبي پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. او کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و. په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې راتازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې. ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله. چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي، اما په محلي کچه په سیمه ایزه کچه ډیر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو چې دا بے پایدی هم ندی او آینده کې بم دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې، چنه د تخمونو کرل سوی دی او تبن بزرگونیږي او خپل اوج ته ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو د طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شسر پاشل سوې خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سوله. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. یو دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، او جرګه به جوړیږي، او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه یي، موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم داده موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو، هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي، ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپلم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزند د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپلم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې یادی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي، ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 یوویشتم 2022 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي، دلته نور ډیر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دي دعوت کوي، هغوی سره دي کښېني، د هغوی خبرې دي واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دی وکي، ملي خلکو ته دی رجوع کی، ملي جرګې ته دی رجوع کی، لوی جرګې ته دی رجوع کی، ټول نورې د دعوت کی، ډېرې برخې دی د دوی په لاس کې دی، اما نور افغانان دی ملزان سره شریک کی. ځکه
مننه کورم مدد، سلامات دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
مانا روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگا